سلام نو وخت بخیر د افغانستان په خاطر شپه نه به جوشي تاسو آزادۍ لري ته خوږ اسمخ کې درته چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه تر په لومړي مخه په تور هم کې د طالبانو پاکستانی پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نه خده شوې دي طالبان د حکومت کورونی چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبه په ماسخوتن د پیل شوي نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی دی نو ټپیان دي سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویلي چې جګړه بیا پیل نشي د ازادي راډیو مشهد څنګه سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو بل خوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او د دواړو غاړو ته یې لسکونه لارې بندې دي په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یې یونه مشره روزه تون بایوا به هم پکې حضور ولري د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړی خو بشري حقونه او په تیرو دینجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز هم درس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څه کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وینزبیلا مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه د منفي تبلیغات کوي بختر خبرې جنس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي دنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې و میلیون ډالر بسپنه ورکړې د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې خبر ورکړ چې دنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده په بیان کې له بې ځای شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې د سوریه وسروال ځوکونو په ساحلي ښار لزقې کې وروسته له هغې پوځ عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتېري وژل د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د سرچینو په اوله راپور ورکړی چې دا سرتېري د لزقې په داتور سیمه کې وژل شوي دي لزقې د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي اولوي اقله ده چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده په پام کې دا چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د لبریزل لپاره د امریکا د کانګرس د دوړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي ټرمپ پرون پر خپل ټولنیز شبکه ترټ ولیکل چې د وایرا به ستروي هغه په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي خو تمه ده چې دی به هڅه وکړي چې له اوکراین سره د مرستو د بندولو په ګډون د خپل کورنۍ بهرنۍ پالیسي اجنډا د دوام لپاره ملاتړ ترلاسه کړي ښاغلی ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې په تیرو شپږونیو کې د فشار او ناڅاپي پریکړې کړل لري په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د پام وړ بدلونونو اعلان کړل او په ترڅ کې تر ډیره کانګرس ته له پام پرته له اجرایي فرمانونو څخه کار اخیستی سو هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له خلکو سره کړې وي مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې په تور هم کې تیر شپه یو بار بیا د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته
دغه تقریبا نصف بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان ما و
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبان غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونه لغوه کړي
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی عمر هم هیڅ درک نه لګیږي
او افغانستان کې سیلابونو زمکه او کورونا ویجاړ کړي
زموږ ټول کور زمکه سیلابونو وړې و داهله و چې موږ بل زمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو ور بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې په تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي دا نښته د شپې له 10:30 بجو تر سهار روانه وه او درې وسلې پکې کارول شوې دغه سرچینه نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل چې و جګړه نشته خو تورخم پوځي حالات غوړه کړی دی نور جزئیات په دې راپور کې
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې پسیما کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټه له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیگا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامی دی، بس ټول پر هم د نظامی حال په حال کې دی. مجاهدین دی و طالبان دی، شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نست.
دیوای په دې تازه نه خطه کې دوی لوري ته کوم مرګ جوړ لنه د وخت خو دای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونه ولسی موټر په نخه کړی چې لاملې خلکو ته مالی زیان نه وخته. پاکستانی چارواکو په دیاړه تر اوسه څنګه دی ویلي په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونه په مرمۍ لګیدل دي او زیان ورته رسیدلی. د تورخم خرګوټی نه د ډکی سیمې ته یو بې ځای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو او د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نخته وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 21مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي ډاکټر صادق حمیدوی څخه وپوښتل چې له ډېر پخوا دغه جنجالونه د ډیورن البته د تورخم په دغه لاره کې دي، خو ولې نه حلېږي؟ ته دې نظر مرخصتی
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستې جوړول تم نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پریده او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل دا. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ اگر ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس اوس میزو سیف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګوکه دغه جګړه را ما سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزال شنه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه اوسېږي هغه سر ته نه رسېږي، یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسېږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي، نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي، په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
ادعا بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده، یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نوه آمادګي دواړو خواو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت روان ده، مخامخ ده، باید په هغې باندې کار
وکړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب صادق حمیزوی چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور حملار د سوارلس مورزې لپاره هم تړلې ده. د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلونکي مې اغېزمن کړي چې له یوې غاړې بلې ته به یې ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. تور حملار د فبروري په یوویشتمه د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګورب نا اوس مونږه تلی پاسپورت مال تا غ سړی سره ګراوی خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
پروژه ګل هغه چې په خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي، اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې پنځه شپږ سوه افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کاری نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکا برابر اول یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټې لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم للارې به هره ورځ تر لسو زرو پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډۍ کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل،
یو واته ورځې مخکې مې لور مړه وه او ما سره کپل روپۍ نه وي او بس بېوسه یو. صفا درته وایم،
دی وایي بېګه یې پیشنمې نه دی کړی او په نهاره یې روشه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تر اوسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي، سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر یو میلیون ډالرو پورې تاوان اوړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یوه اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې ویلي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکې پایلې به ولري. له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. جزید په راپور کې
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یوه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د دې کمپاین مسول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. د کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفاوي وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د څلور سوه څلور کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل،
زما یو سینه هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلې شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بل اخر به زموږ راتلونکي څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د خونځي زده کوونکو حسنا ازادي راډیو ته وویل،
ډېری ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. څه کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر راګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د 1 نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره په خپل دفتر کې له شخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوي مرستو کې ته هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی، نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له 2 میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له 2مې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي، نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي، نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي، نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه، بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د 6 میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو سرپناه بې برخې کوي. ډبلیو پی د سیمه ییزو دفتر مشر په هرات کې په یوه ویډیو کې چې پرون د دې ادارې په ایکس پاڼه خبره شوې، ویلي ډیری خلک کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې بایللې دي. یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمن شوي هم وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي. نور جزئیات
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د ډبلیو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغه ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي. خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمنې شوي، له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هله وه چې موږ بل ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ څخه ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ هم دایله د چلمو سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپله قسم چې د فراه ولایت د فراه رود لسوالۍ اوسیدونکو د بیاوایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جمعات کې ودی کیږو، خپل ټول کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پیښو د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستۍ بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر ستونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لمړنۍ توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرولو توان لري. د دغه ولایت ستونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت نرخونه کنټرول کړي او بیا خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت پر راتګ سره په ښارونو کې د لمړنۍ توکو بیې لوړېږي. نو جزات په دې راپور کې
د میدان ورده ګولایت مرکز میدان شهر مازیګر نه دی چې خلګي د روجمات لپاره د توکو په پیرولو بوختي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوختي، ترڅو د ماشام لپاره او یا هم د روجمات لپاره یو ګولډوډي پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلګو لالوړان دي د ګرانی څخه شکایت کوي، خو د روژې پر اتاک سره ځایي اوسیدونکو وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ شوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي، نیمنګ تاسو په ملک کې قیمتي کیږي. له مسولینو نم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نم دا خواهش ده چې خلک خپل د دې ملت وزویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سي دي ډیره په مناسب بیا باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس په الحال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده چارک 50 روپے خلک درغله خوسی او پیو اتیا روپے تکړه ده. خلکو مخ خراب دی، باید سې کوم مال په کوم قیمت اخیسته دی، روزي په خاطر باندې باید خلک سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارک میاشتې په خاطر ځینې ځنګړي تیاری نسی. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لګی ټول سره سره د میدان شهر اوسیدونکو د شهروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي. بل خو د میدان وردګو ولایت شهروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجنیر محمد خان زواکو
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال رئیس د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامه بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارک میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو بازارونو کې.
دا په داسې حال کې دی چې اوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بېوزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه
د تاند څنګه خبرونه درته حمله ورو خو ترغی د مخه خبرو